د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه منی وخت د ورځې یو بجه شوي په دې غړي کې بواري په سوات کې یو او کوټه کې دوه چاودنې شوې دي چې پکې یو سل 15 کسان وژل شوي دي په وژل شو کې پولیس او خبريالان هم شامل دي د جنوبي وزیرستان د بیکرو شو هغه کډوالو چې لمرستو به برخې وو د ريجستریشن عمل یې فیل شوی دی په دې ترڅنګ نور هم بشمیر رپورټونه لرو او په روسي نیمای کې ورځ خبرونه اقتصادي نړۍ هم لرو خلومبړې ملیح امیرزاده ته ورزو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی په پاکستان کې 13 ورځې بیلابیلو بمی چاودنو کې یو سل 15 کسان وژل شوی دي او تر 200 زیات ژوبل دي د عوامي نېشن ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د ترهګری خلاف د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللو اعلان کړی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په امریکا کې د صدر بارک اوباما سره ملاقات وکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان په کوټه او سوات کې بمی چاودنو یو سل 15 کسان وژل دي او تر 200 زیاتې ژوبل کړي په کوټه کې پرون درې بمی چاودنو لکتر لګا درې نوي کسان وژل دي او تر یو نیم سل زیاتې ټپیان کړي یو ځایي خبريال سلمان اشرف د چاودنو سترګو لیدلې حال بیانوي
دا دوند ماکاو سوز دې په داخل ګاډي کې مو چې در په یو دم په دماکه شلو هغه بعد په یو دم صورتحال خراب شو لایټم لاړې په دې کې منډو ترنډ کې شو خلک رالي په دغه ټکانم شروع شو دا نه دې مې ار سړې په خپل جان بچاو د پاره په دغه ژوند پاره لګیاو مو چې په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو هغه بعد مو څنګه دې معلوم چې ساس صورتحال نه وي
په وجه شو کې د ولسی وګړو ترڅنګ ډي اس پي اس اچ او د فرنټیر کور رویان او درې خبريالان شامل دي د بچا خان چوک د چاودنې مسولیت بلوچ بیلتون غختون کې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی او د عالمدار سړک د چاودنو مسولیت لخرې جنگوي په غاړه خسته بلخوا د خیبر پختونخوا د سوات سیمه په یو تبلیغي مرکز کې تیر ماخام په یو چاودنې کې 22 کسان وژل شوي دي او تر اویاو شوبل دي د خیبر پختونخوا اډیشنل انسپکټر جنرال آی جی شفقت ملک تصدیق وکړ چې دغه چاودنه د خوراک په یو لوخي کې د بم سره شوې ده بلخوا د کراچۍ پولیس وایي د ښار د سورابګور تاڼې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ډېره ډزې کړې دي چې له عمله 15 کسان وژل شوي دي او درې نور سخت ژوبل دي پولیس وایي وژل شوي کسان د مومندو ایجنسۍ وو عوامي نېشنل ګوند د ترهګری پر ضد د ګډې تګلارې جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللو اعلان کړی دا اعلان د زیارت په ورځ د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مردان هاوس کراچۍ کې د خبری کانفرنس پر وخت کړی دی د یادې غونډې په حق له نوموړي وویل
پر ملک ته دا دہشت گرد او انتها پسند خلاف د پارٹی فیصله دا چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو دغه وروغړو ناغه سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارٹی مشرانو له چې هغه د دعوت پر کوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي
هغه زیاته کړه دا وخت په پاکستان کې ټوله ترهګری د هیواد له قبایلي سیمو نه کیږي او په کار د ټول سیاسي ګوندونه د ترهګری د مخنیوي لپاره ټول سره یو ځای شي پاکستان وای هندستان سره ښه تعلقات غواړي او باید چې د غلړ کې هندستان هم د ذمہواري احساس وکړي دا خبره خارجه وزیر هند ربانی کر اسلام آباد کې د یوې خبری خوندې پر مهال وکړه هغه د هند لخوا په پاکستان د دغه تورونو نه انکار وکړ چې ګینی د پاکستانی پوز په ډزو کې دوه هندي پوزیان وژل شوي دي او زیاته کړه چې که هند غواړي د یو بل هیواد یا ادارې په لاس د دغه پیښې پلټنې وکړي نو دوی ورته تیار دي بلخوا د پاکستان پوز ویلي چې د هند پوز لخوا په ډزو کې د زیادت په ورځ یو بل پاکستانی پوزی وژل شو خو هند پرې لا سندي متحده قومی موومنت د طاهر القادری لخوا د اسلام آباد په لور په اعلان شوي لاریون کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده ریاد ګوند په مرکز 90 کې د ایم کیو ایم ګوند د غونډې وروسته د دغه ګوند کنوینر ډاکټر فاروق ستار خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل د منهاج القرآن ډلې مشر طاهر القادری یې له خپلې فیصلې خبر کړی دی ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی په نن په واشنگتن کې د صدر بارک اوباما سره ملاقات کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ګډون به په دې خبرې کېږي چې د 2014 تر اخیره له افغانستانه د بارنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته به څومره امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي چارواکي وایي دغه پاتې ځواکونه به افغان پوځ ته تربیت او امنیت ورکوي کرزی 13 ورځ د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پینټا سره ملاقات وکړ د زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ودانۍ پینټاګون کې کرزی ته هرکلی کولو سره پینټا وویل چې د یو خپلواکه افغانستان په لور روسي سفر ته رسیدلی دي چې دغه هیواد به د خپل ځان ساتنه او دفاع کولی شي نوموړي وویل
It's fair to say that we made some very good progress.
دا به سمه وی کو وایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
چارواکي وایي د کرزی او کلینټن ترمنځ ملاقات نه تم کېدل چې د طالبانو سره د جوړ جاړي په خبرو او د افغانستان د 2014 انتخاباتو باندې تمرکز وکړي. ټاکل شوې ده نړیوال استازې لغدر ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې اترې کوي چې موخه یې په شام کې جګړه د ختمولو په لور په یو نړیوال متحد دریځ رضامندي مخې ته راوستل دي. په جنیوا کې د نننی ملاقات نه وړاندې د شام حکومت د ابراهیمی غندنه وکړه او ویل چې د رژیم خلاف ښکاره تعصب لري. د شروع په ورځ ابراهیمی د سولې د تړون سره رامنځته کېدونکې ممکنه عبوري حکومت کې د صدر بشار الاسد لپاره د رول خبره رد کړه. د ایران خارجه وزیر علی اکبر صالحی د مصر سره تعلقات پیاوړی کولو په مقصد د قاهره سفر کړی. د زیارت پوره صالحی د مصر صدر محمد مرسی ته د ایران د یوې بلې دورې بلنه ورکړه. د ایران شیاګانو د مصر سنیانو په 1980 کې د ایران تر انقلاب وروسته له یو بل سره ډیپلوماټیکي تعلقات پرې کړل، خو بیا تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تعلقات د بحالولو لپاره کوششونه وشو. په یو امریکایي سکول کې په ډزو کې یو زخمی شوی زده کوونکی هسپتال ته وړل شوی دی. پولیس وایي د زیارت په ورځ یو 14 کلن مسلح زده کوونکی د لاس انجلس په شمالي کالیفورنیا په شمال کالیفورنیا کې په ټافت های سکول کې په دغه زده کوونکی ډزې وکړې. چارواکي وایي دغه ښکار شوی تن په نازک حالت کې و، خو اوس یې ژوند له خطره بهر دی. تر برید وروسته حمله نیونکي نیول شوی دی. پولیس وایي نیول شوی کس ویلي دغه ګام یې ځکه واخیست چې دا باور یې لرلو نورو زده کوونکو پرې د رویې سره دباو اچولو. خبرونو پای
اردن کو خبرونو مد مشال ریډیو نو اوردل چې ملیحا امیرزاد وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. پدېګړی کې باورې تیر ورځ د کوټې په لندار سړک پر لپسې دوا چاودنو کې درې نوي کسان وژل شوې دي.
کوئٹہ میں اگر میں یہ کہوں کہ آج قیامت صغرا تھی تو غلط نہ ہوگا.
پر سواد کے ہم چودہ نے گنش میر کسانوں تھا مر جو بلاڑا ولی دا
منگا ذرا پاسی رما شاہ تھا کمیس میں صرف کتا کو چی کمیس میں کتا کو پدے کی جڑاکش 13 نمبر اور 14 نمبر ستنی پر منس کی دا واقعات چی اور بیاچی ذرا روانی مجھے پزان نہ پوئی دما.
او دا جنوبی وزرستان بے کورشوی خلقوائی لیو شمیستن دو سرمخ دی نور اقتصادی هم لرو د مشال ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان د کوټې په ښار کې د پنځشنبه په ورځ په درې بیلابیلو بریدونو کې شاوخوا 93 کسان وژل شوي او 3500 زیات جوبل دي. په وژل شوو کې د فرنټیر کور ویان، د پولیسو ډی ایس پی، ایس ایچ او، او درې خبریالان شامل دي. نور تفصیل له کوټې خدای نور نصر راکوي.
د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د کوټې پر علمدار سړک پر لپسې دوو چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د دې ښار د پولیسو په وینا په یاد سړک د سنوکر په یو کلب کې لومړی ځانمرګې برید وسو او تر هغه وروسته کله چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې، امنیتي سرتیري او خبریالان ورسېدل نو ورسره سم دوه چاودنه وسوه چې د امدادي ډلو د کارکوونکو په شمول پولیس او خبریالان یې هم وژلي او ټپیان کړي دي. د کوټې د پولیسو د مشر میر زبیر محمود په خبره په دې چاودنو کې 15 زیات د امدادي ډلو کارکوونکي، 9 پولیس سرتیري او 3 خبریالان وژل شوي دي. زبیر محمود چې د شپې نه وخت یې خبري کانفرنس ته خبري وکړې، تر چاودنو وروسته یې د دې ښار وضعیت د قیامت په څیر یاد کړ.
کوټه مې اگر مې یې کوم کې آج قیامت صغرا تھی تو غلط نه ہوگا.
که زه دا وایم چې نن په کوټه کې د قیامت منظر و نو غلط بنایم. د شپې شاوخوا 9 بجې د دې ښار پر علمدار سړک له نچاري امام باډې سره څیرمه په یوه سنوکر کلب کې لومړی ځانمرګې برید وسو او تر هغه وروسته چې کله د پولیسو لومړنۍ دستې د امدادي ډلو کارکوونکي او رسنۍ هلته ورسېدې نو یوه بله چاودنه وسوه چې په یوه موټر کې د چاودیدونکو توکو په وسیله سوې. د کوټې د پولیسو د یاد مشر په خبره د علمدار سړک په دې غبرګو چاودنو کې ټول یو اتیا کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل یویشت نور ژوبل شوي دي، چې د نوموړي په وینا په ژوبل شویو کې د اکثر و حالت د اندېښنې وړ دی.
میرے پاس جو فیگرز ہیں اس وقت تقریباً
تر اوسه پورې چې زما سره کوم شمیر دی هغه دا دی چې یو سل یویشت کسان دا وخت ټپیان دي، دوه شپېته مړي دا وخت په سی ایم ایچ روغتون کې، لس په سیول روغتون کې او نهه نور مړي لا هم د پیښې په ځای کې پراته دي. له دې سره چې په یادو غبرګو چاودنو کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مرتضی بیک په شمول درې خبریالان سیف الرحمن بلوڅ، شیخ عمران او محمد اقبال وژل سوي، دوه نور خبریالان ټپیان سوي هم دي. د همدې غبرګو بمې چاودنو عیني شاهد او خبریال سلمان اشرف د خپلو سترګو لیدلی حال راکوي.
د دوندو مکه اوس زموږ په خاص زیب د خپل ګاډي کې مو چې درې په یودم په دماکه شلو، هغه بعد په یودم صورتحال خراب شو، لایټ هم لاړې، په دې کې منډو ترن کې وچو خلق را لې په دغه ټکانم شروع سو. دا نه دی معلوم ار سړی په خپل جان بچاو د پاره په دغه جون د پاره لګیاو، موږ په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو، هغه بعد موږ نه دی معلوم چې څه صورت یالو.
د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په خبره د علمدار سړک په دوه مچاودنه کې سل کیلوګرامه چاودونکي توکي کارول سی وو چې مسؤلیت یې لشکر جنگوي وسلواله ډلې قبول کړ. هلته د جمعرات توماس پشین د کوټې پر باچا خان څلور لاره یوې بلې چاودنې لشتر لژ یو لستنه وژل او تر څلوېشتو زیات نور یې ټپیان کړل. د همدې څلور لارې یو دکاندار د همدې چاودنې په اړه مشال رادیو ته وویل:
زما نوم اجل محمدي، مزما تاسو سوي نیمه نه رالی او بس مړ باندې چې د ماکاو د اول کارتون پروت مړ خلکو ته نه د کارتون مشکوک دي، خلکو کارتون سره پوری وای دور دور اخر پسی والا دي، ځکه پسی والا چې راځي کارتون باندې لاس وای هغه ول دا مشکوک دي. او زما نه چې دغه اعلان کوي نور خلک راغړي، هغه یو ادم درست د ماکا سم مړ باندې چې شي لاس وای مړ په دکان کې دبس جوړی شوی چې شیر باندې راځي لاس وای بس مړ
هدف یې ملیشا ځواکونه و، خو په دې چاودنه کې د ملیشا ځواکونو د یو سرتیری په شمول یوولس اولسی وګړي وژل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د کوټې د پرونیو چاودنو پر ضد نن د تاجرانو اتحادي په ټول ښار کې هړتال کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په بلوچستان کې د ناامنیو له وجې کاروباري مرکزونه تړل کیږي. له تیرو څو کلونو راهیسې په یوه نه بله پیښه باندې په دې صوبه کې هړتالونه کیږي. دا چې ناکراریو او کاربندیزونو کاروبار او تجارت څومره متاثره کړی دی، همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ د انجمنې تاجران بلوچستان له مشر عبدالرحیم کاکړ څخه کړې ده. هغه وایي:
په دې پربور په تاوان ورته رسېدلی دی. یو خدا دی چې روزانه د ټارګټ کلینګ په والاره روزانه په پټه کې یو دوار تاله کیږي، خامخا خلک چې چیرې د خلکو خلک اغواسي یا په ټارګټ کلینګ باندې خلک شیدان شي، هغه راشي ټول زور د دکاندارانو کاري دکانونه بندي او شار بندي. نو ځکه که څوک اغواسي د اغوا برای تاوان په لار باندې هم دی راځي مسته چې د مر سره ارتال وکړي، ځکه چې زموږ خلک راځي لسی، لیکن خلک په ارتال نه راځي کیږي نه ارتال دا مسلې حل دی، ځکه چې زموږ حکومت بالکل نشته، بالکل ختم دی.
ستاسو یعنی خصوصا دغه چې کم هزارګان دی او پرون د هزارګان ډیر وجل سوی دی، چې کله پوری دغه هزارګان باندې حمله شروع سوی دی، په کوټه کې ډیر کاروبار دوی هم کوي، هغه څنګه دغه سوی دی؟ هغه کاروبار روان دی څنګه دی؟ په کم حالت کې کاروبار کوي؟
یار دغه کاروبار خو هغه خوګه سره د دې سوبې سولاړو نور سوبو ته منتقل شو. د چې څه سرمایه‌داران دی، هغه کده پنجابي سرمایه او کده هزارا سرمایه او ډیر څه پښتانه مو سره تللی دی، ډیر څه بلوچستان مو سره تللی دی، چې سرمایه‌داران دی هغه ټول خپل سرمایه یا بار ملک ته منتقل کړي یا لاهور کراچی او نور سبو ته منتقل کړي، ځکه چې د کاروبار نشته. که کاروباري سړی پیسې ښکارا کی هغه په درېیم ورځ باندې اغوا کیږي، هغه چې یوسف هغه څه په کرور روپۍ اخی د اغوا برای تاوان په حواله باندې، هغه بیا دوته د اغوا برای تاوان والا ورته ناشي سرمایدار سړی نشانه کی درېیم ورځ پورته کوي په کرور روپۍ ځناشي بیا رایله کوي، که څه چې پیسې ورنه کی نو هغه شهید کی ویولي مړی کی راوایست.
عبدالرحیم کاکړ
سره لاش بیا مرته ملاوي دي چې موږ ودته پیسې ورنو کو. نو سم په دې تیر هفته کې دوه تاجران اغوا سوي دي د زرګنجې اډې سره، نو سه د دوه کرور روپۍ مطالبه د مرسته کړې ده چې دوه کرور روپۍ براوړي مړی درلکو کنه مړه لاشت راست
نو دا دې څوک دا تاسو سره رابطه کوي او
دا مختلف گروپونه دي چې هغه خپل ځان مرته نه شي د موبایل په ذریعہ باندې د مر سره رابطه کوي چې دونه پیسې راوستوي کنه مر سي تاجر درشي د ودر آیاستو لاشت راست وو نو ځکه ډېر داسې واقعې شوي دي چې مړ پیسې نه دي ورکړي مړ تاجران یې شهیدان کړي دي مړې لاشونه راستولي دي
خو دا
پیسو ټنګار وکړو نو هغه ګوتې زمپرې کې اول ګوت د ګوت نشانې مونه راواسي د شناخت کارډ سره بیا نه وایي کوم نور سم نه کړانو لاشت راست
د په کوټه کې د تاجرانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ چې تاسو د هغه خبرې واورېدلې چې دغه سیمه کې د بدمنې له وجې تجارت او کاروبار ته څومره زیان رسیدلی دی په بلوچستان کې د باچا خان چوک د چاودنې ذمواري بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې ده خو د عملدار روډ د بریدونو پلا لشکر جنگوي پر غاړه اخیستې ده پښتانه دا په بلوچستان کې د وخت څومره وسله والې ډلې فعال دي دا پښتانه د کوټې یو وتلی خبریال او څېړونکي شهزاد الفقار ځوابوي
درې د ګروپونو دي چې خپل کار کوي ګروپونه چې دی یو ګروپ هغه دی چې د حکومت خلاف د ملک خلاف یا د ایجنسیان خلاف یا د فوج خلاف جنگي دی د ازادي هغه وایي چې موږ جدوجهد کوو یو هغه خلک دی چې د حکومت جوړ کړي تنظیمونه دي هغه د هغوی د تنظیمونو خلاف کار کوي او دغه وایي چې موږ پاکستان بچاو درېم هغه ګروپ دی چې فرقواریت باندې چدي دا خلک وایي شیعگان وی یا ازارگان ٹارگٹ کی دا درے گروپوں نے دی اس پارا گروپوں کے خو تقریبا وہ اتھا گروپوں نے چی دی تا علاقہ چی بی ایل اے دیر مشہور دا دی بی آر اے دی بی ایل اے دی یونائٹڈ بلوچ آرمی دی یونائٹڈ بلوچ لیبریشن یونائٹڈ آرمی دی او بی ایل ایف دی بلوچ لیبریشن فرنٹ دی
خدلته پښتنه دا د چدغه بلوچستان یونایټډ آرمی چې کومه ده آیا دا دا بیا یعنی لکه یو خدای لا نظر ډاکټر لا نظر غدا یو بیا د برامداغ بوکټي سره تړل سوی ده ل هیر بی آر مری سره یا مری دغه سره تړل سوی ګروپونه دي دا یونایټډ بلوچ آرمی چې کومه ده دا پروند واقع چې بچا خان کی چوکي سوی ده بیا څوک دي
مطلب دا خو ما په نظر دی دا د بل سره خو دوی تړل شوی دی دا دا جلا دی چې د هر چا زمینده کړه چې کومه دا دغه کو چې د بوکټي د بوکټیان دا ټایم دغه چې دی هغه بی آر ای دی نو هغه د یو بل سره دوی یو خامخا یو تعاون یو دغه کوي لکه چې بی ایل ای چې دی هغه ډیر زیات دغه چې دی دا یو مریان دی بی ایل ایف سی دی د ډاکټر لار نظر دی نور ګروپان دا دغه دی یا لشکر جنگوی چې دی وای منګلا نه کوي نو نور دای ګروپان چې دی هغه ګرد چې دی هغه مریا نه کوي دی شاخ دی یا وین دی تکه چې بلف چې دی بلوچ یوه دغه لیبریشن یونایټ فرنٹ چې هغه د جان دغه چې هغه کړی و دا مشر د یونیسیار مشر هغه کړی په کوټه کې چې نو هغه خلک او عام فهم کې دا دغه دی چې دا مریان ګروپ دی هغه وین دی مختلف انداز باندې خپل کار کوي دی
صحیح خوش زده سه بدلته یو خیری پښتنه کوم دا چې د بلوچستان کې زاد عمر زیاتې ډلې کاغه حکومت پلاو ملیشا هم جوړې شوی دی دوی وای د پوجي ما تر تحصیل دی بل طرف ته تاسو لشکري جنگي یا ته وي چې هغه فرقواریت باندې لري بل خو ته د بلوچستان دومره دلیل ک تاسو یادونه وکړه نو دغه حالت آیا په بلوچستان کې د دومره زیاتې ډلې پیدا کول یو شوري کوشش دی کنه حالات دې ځای ته ورسېدل چې خود سری پکې شروع سول او هر څوک چې راپور ته سو خپل یو کیسه پکې روانه کړه
نه هڅه دی حالات دغه سره جوړ سول دا خو خبره را دی چې اول دغه دوی دغه و چې د بلوچستان لکه چې تا دا ویل چې د بلوچستان او په بلوچستان کې چې د مختلف قبایل یا لیډران چې دی غوي خپل وینګ جوړ کړل او دا کار شروع کړل بیا د پښتو چې دی حکومت چې دی او حکومت خپل لغه وکړل چې به په دد په زید باندې دا لغه کوو د خپل اپریشن کول او دلته چې دی دوی مخه مخ چې دی او دغه خلک او دغه داو درول چې دی دا کار وکړي نو اوس لشکر جنگوین پیدا سوالا پاگا کے چھ دی جیش اسلام ہم پیدا سوالا او دا دغا او فرقواریت بنیاد بان دغا اکڑالا اس دونی دغا دا تفریح سوالا دونی دغا معاملے دن خراب سوالا چھ دا حکومت خپلا حکومت خپلا جنسیان چھ دی اگوی دخل پارم دیر مشکلات دیر پیدا سوالا
په بلوچستان کې څومره وسله والی ډلې فعال دي په دې اړه مو د وتلي خبریال او څېړونکي شهزاد عبدالفقار خبرې واورېدلې. دوی سره خبرې زموږ همکار عبدالحی کاکړ کړې وي. تاسو دا هم واورېدلئ چې تېره ورځ په بلوچستان کې درې چاودنو کې شاوخوا 115 کسان وژل شوي دي او یو شمېر جوبل دي. همداراز د خبر پښتونخوا د سواد په تبلیغي مرکز کې د پنځشنبې په ورځ چاودنه شوي چې پکې 21 کسان وژل شوي او تر 500 زیات زخمیان دي. د خبر پښتونخوا اډیشنل آی جی پولیس شبکت ملک فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي بارودی مواد په یو لوښي کې مرکز ته راوړل شوي وو. تفصیل سواتا نیاز احمد خان راکوي.
د دې جماعت امام حضرت یوسف وایي چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې جماعت کې 2000 تن د منځله پر راجم شو. چاودنه کې یو جو بلتن په دغه اړه وایي
شاکر الله مننه ده د پلار مې غنی رحمان نوم ده د مکان باغ اوسیدونکی ما منګوره منګه چې کله مرکز ته لاړو د مازیګر مونږ وکړو د خیر سره او بیا منګه کیناستو بیان ته نو چې بیان ختم شو 10:15 وي نو مولای سی بیتا سو پخپلو کی تذکیره وکای نو منګه زرا پاسی نه مشاته کمیس مصریب کتا کو چې کمیس می کتا کو په دې کې جړق شو 13 نمبر او 14 نمبر ستنی په منس کې دا واقعیات شي او بیا چې زرا روانو مې په ځان نه پوی دما
جوبل تنان په فوري توګه سیدو شریف روغتون ته رسولې شوې دي. د سیدو شریف روغتون مشر ډاکټر خورشید علي خان وای چې د جوبل تنان لپاره هنګامي حالت اعلان شوې ده. نو موړه زیاتوي
اوس پورے موږ سره 21 ڈیڈ باڈیز دي. هغه 21 ڈیڈ باڈیز کې 15 کسان چې هغه آئیډینټیفای شوي دي او 4 ان آئیډینټیفایډ دي. 53 کسان 53 کسان چې دي هغه نه زیات زخمي دي. حکم موږ سره انټری چې ده هغه 53 کسان ده. په دې کې د دریو کسانو اوس لیبراتوري شروع ده او ټیس کې دي او ارتوپیډی کوټی کې چې موږ سره دي هغه کې ملټیپل فریکچرز دي 500 نه زیات دي.
د ملکند پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات په دغه اړه وای چې دغه چاودنه ترهګری کېدې شي. به زی خلک وای چې چاودنه زرمرګي بریتوم کېدې شي ځکه دومره زیان اوریدل دی او د جمعه دروازې او شیشې ټولې باندې شوې دي. پولیس وای د پیښې پلټنې روانې دي. د پیښې ذمہواري لا تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو لکه چې په راپورونو کې مو واردل چې تیر ورځ په کوټه او سوات کې به می چاودنو 115 انسانان وژل. نن د پېښور په وخت په 3 بجو مشال ریډیو په کوټه او سوات کې د تیر ورځې د بدو پېښو په اړه یو ځانګړی بحث لري چې د سیمې کارپوهان او خبریالان به پکې هم برخه اخلي. تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو په دغه بحث کې برخه واخلئ او موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د بحث وخت د پېښور په وخت ماسپخین 3 بجې دی. کوربه با شاهین بنیروی.
دا مشال ریډیو ده.
زو کراچۍ ته عوامي نېشنل ګوند تر غری فرض د غړي څګلارې د جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس درا بللو اعلان کړی دی. دا اعلان د پنځشنبه په ورځ د ګوند مشر سپندر ولی خان په کراچۍ کې د خبری کانفرنس پر وخت وکړو. نوموړي په دې لړ کې لنورو سیاسي ګوندونو سره رابطې شروع کړې دي. تفصیل ظفر کریمی اورو.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په مردان هاوس کراچۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې اوس مهال په ټول پاکستان کې ترهګری له قبایلي سیمو څخه کیږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګری د ستونزې د حل په موخه سره راټول شي او ګډه تګلاره جوړه کړي. نوموړي وویل په دې موخه د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ګوندونو ګډ کانفرنس په اسلام آباد کې د جوړولو تابعیت کړی ده او د دغه آل پارټیز کانفرنس ایجنډا به د ترهګرۍ او انتها پسندۍ سره د مبارزې موضوع وي.
پر ملک کې د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو دغه راغړو نارې سلسله کې زر اغلو ما د پیپلز پارټۍ مشرانو لا چې هغه د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي. هغه یو منه چې کله ای پی سی وشي او کله د ای پی سی نچوړ روزي نو دا نه پس به بیا نه نور سټیک هولډر سره خبره کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر وویل کترهګر له بیلابیلو هیوادونو څخه راټولیږي او په خپلو کې د جمهوریت په خلاف جنګیږي نو باید سیاسي ګوندونه هم سره راټول شي او یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. اسپندیار ولی خان زیاته کړه کترهګر وسله نګدي نو باید د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کینی.
لومبی کوشش پکار داره چې دا وی چې د مسئلے حل په خبرو اترو باندې وشي. دوی چې اوس دا ټول سیاسي ګوندونه راوځي شي هغه به ټول ولا یو لا عمل ورکی جرګه کول او خبرې اترې کول په دې کې ته زما خیال چې په هیچا هیڅ قد غنم نه دی پکار او نه په هغې کې څه تاوان شته. ما سوای د دې نه چې بس ټیک شو چې خبرې اترې دغه شي خو چې دا کوم مال دې به ته قیل بهي نو بیا به نوې لارې سړی لټوي.
نوموړي وویل چې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې د ټولو نه زیات زیان د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ته اوښتی دی خو بیا هم دوی د خبرو اترو له لارې د ستونزې په حل باور لري. هغه په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغې غونډه کې برخه واخلي او خپل خپل دریځونه د ولس په وړاندې څرګند کړي. نوموړي په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغې غونډه کې برخه واخلي او خپل دریځ د ولس په وړاندې څرګند کړي او په صلاح او مشورې سره خپل ملک او ولس د ترهګرۍ څخه خلاص کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اردن کور تیرو څو ورځیزو راهیسې په پاکستان او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وسلوالو ډلو د اسلام په نامه د خپلې تشریح شوې نظریې پر مخ بوتللو لپاره خلک وژني، بمی چاودنې کوي او هغه ودانۍ په نښه کوي چې د عام ولس لپاره د اسانتیا او وسیلې پیدا کوي. اسلام په دې اړه څه وایي او آیا د تشدد له لارې د نظریاتي تحریکونو د کامیابیدو څومره امکانات وي؟ د دغو ټولو پوښتنو ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورټ کې د ځوابولو هڅه کړې ده.
د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې او د تیرو څو لسیزې راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر وسلوالو ډلو د اسلام په نوم د خپلې تشریح شوې نظریې د عملي کولو لپاره د حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکو د وژنې، د پلونو، سکولونو، صحي مرکزونو او غرض د هر هغه بنیادي ډانچې د تباه کولو یوه نه ختمیدونکې لړۍ پیل کړې ده چې عام ولس ترې ګټې پورته کوي او د ټولنې د پرمختګ وسیله جوړېدای شي. مفتی فضل منان وایي چې اسلام په قطعي توګه د دا ډول تګلارو چې د تباهۍ عنصر پکې شامل وي او د دین نه د کرکې احساس ترې پیدا کیږي اجازت نه ورکوي.
په اسلام کې دومره اسانتیا ده وې کو تا ته یو کس پک نظر کوي او تا په یو لار باندې کې نه پرېږدي نو تا دې ته په زړه کې یو لوی زیا ورکا تا سره نه لګیره او یا ستا ور سره نه لګیره او تا غته نقصان رسي. نو دا د جاهلیت په زمانه کې یو منافق او اخنس بن شریق مې اغې ته وایو کله به چې د پیغمبر سلام خوا ته راغلو یا د مسلمانانو د خوانه به غلک پاس کېدو او د مسلمانانو سره به سکینه پیدا شول نو د مسلمانانو پسلونه به اخیستل او د مسلمانانو پټي به ورانول او دغه شان کې په کوم ځای کې به چې څاروي ولاړو نو دغه نه به خپې کټ کولې. نو دا د هغه منافق او د اسلام د لوی دشمن الله رب العالمین دغه په باره کې په قرآن مجید کې آیتونه راولېږل چې دا هغه لوی ظالم دی چې دا د مسلمانانو د هغه مسلمانانو چې په هغه کې هر چا ته پیدا ده د هغو په حقونو کې هم دا ګوتې وي او هغې ته نقصان رسوي. نو دا ډېر لوی منافق دی او الله رب العالمین د هغه نه ډېر زیات
په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری بیا وایي چې د تاریخ په پاڼو کې راغلو واقعیونه دا معلومیږي چې کومو تحریکونو هم د وسلو او تشدد پر اساس د خپلو نظریو پر مخ بیولو لاره خپله کړې هغه تحریکونه د ناکامۍ سره مخ شوي دي.
چې کوم تحریکونه هم دي لکه طالبان او یا نور ډلې نو هغوی نړۍ ته د هغوی په نظر د کتو یوه نظریه رامنځته کوي چې په نړۍ کې روانو معاملو او واقعیاتو ته کوم نظر کتل پکار دي او کوڅو غواړي چې دغه نظریو د مخنیوي لپاره متبادله نظریه ټولنه کې رامنځته کړي نو بیا به عام ولس ته رسیدل پکار وي. هغوی ته به ویل غواړي چې د سوچ کولو متبادله لارې څه کېدلی شي او د دې نظریې لپاره بیا ملاتړی پیدا کول ضروری وي چې د خلکو ذهنونه بدل شي او هغوی په دې پوه شي چې د بدلون راوستلو لپاره یوازې د ټوپک لاره نه ده بلکې یو ټولنیز او یا مذهبي نظام د ودرولو لپاره د تشدد او ټوپک نه بغیر هم کار کیدلی شي.
په هر ټولنه کې د نظریو پر مخ بیولو لپاره د ولسی او سیاسي ادارو شتون ډیر ضروری وي. دا چې په پاکستان کې د کومې متبادلې نظریې خبره پروفیسر حسن اسکری کوي، آیا د هغې نظریې عام ولس ته رسولو لپاره مطلوبه ادارې شته او کنه؟
تاسو د مجید بابا رپورٹ اور دوه ورځې کوزه تاسو ته ما چې څنګه تاسو په راپورونو کې هم وردل چې تیر ورځ په کوټه سواد کې به می 14 یو سل 15 کسان وجل د پیښور په وخت په 3 بجو مشالې دیو په کوټه سواد کې د تیر ورځې د بدو پیښو په اړه یو ځانګړې بحث لري چې د سیمې کارپوهانو او خبريالانو په کې برخه اخلي. تاسو هم کولای شئ چې د مشالې دیو په دغه بحث کې برخه واخلئ او موږ سره خپل نظر شامل کړئ. د بحث وخت د پیښور په وخت مسپخین 3 بجې د قربا شاهین بنیرې دی وخت شوه دی یو نیم بجا او ملي حمیرزاد هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې د خبرو لنډیز وورو.
د پاکستان په کوټه او سوات کې 13 ورځ په بیلابیلو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي او تر 200 زیات چوبلې. بل خوا په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو 15 کسان وژل دي. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ خلاف ګډه تګلاره جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللو اعلان کړی. د پاکستان خارجه وزیر هند ربانی کړویلی د هند سره ښه تعلقات وړي او باید هند هم د خپلې ذمہواري احساس وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی بنند امریکا د صدر بارک اوباما سره په واشنگتن کې ملاقات کړی. د شام پاړه نړیوال استازي لخدار ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړپوړو چارواکو سره د شام د مسلې پاړه ملاقات کوي. د ایران خارجه وزیر علي اکبر صالحی د مصر سره تعلقات ښه کولو لپاره د هیواد سفر کړی او په امریکا کې د یو سکول زده کوونکي د یو بل زده کوونکي په ډزو ژوبل شوی.
اردن کلن خبرونه مود ملي حمیر زاده نور دل په دینی مای کې ستاسو لپاره اونې ځا خبرونه اقتصادي نړۍ لرو. د غرنګ په دې به هم خبر شي چې مسعود کډوال د کوم ستوندو سره مخ دي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غشتي ریاض مساخل ته وښي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په دوه لویو موضوعاتو لیکلي دي. د کې یو راتلونکو ټولټاکنې او د دین اولاندې د طاهر القادری لانګ مارچ ته او دویمه د کنټرول په پوله پاکستان او هند پوزیانو د ډزو پیښه ده. د لړکي جنگ ورسپانو لیکي چې هر څوک دوانه ملکونه په یو بل تور لګوي چې د پوله خلاف ورزي کړي ده او په ډزو یې پوزیان وجلي دي او د غرنګ د دوانه ملکونو ترمنځ لوی اختلاف او خفګان په نظر راځي. ادارې وایي چې پاکستان او هند لا د ګاونډي ملکونو په هیڅ په هر جوړ د مذاکرات او عمل او درول دی پکار او باید چې د دې پیښې پلټنې د ملګری ملتونو یا بل یو ملک پلاس وکړي او یوازې دانه چې د دې پیښې سره سیمه بلکې چین او امریکې په ګډون ټول نړۍ ته اندېښنه ده. نو خو به دا وي چې معاملې د خبرو اترو د لار هوار شي چې دا شان د تیرې ډېرې مودې په کوششونو او هلو ځلو اوبه وانه وړي چې ورسره تعلقات په ښه کې دوره غلي وو. دا شان اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او دا پیښه د افسوس وړ بلي. ادارې وایي چې د پاکستان او هند د ازادۍ سره سم د کشمیر مسله د دواړو ملکونو لپاره د سر درد جوړ شوی دی او وخت په وخت د دوانو ملکونو ترمنځ په دغه وجه حالات کړکیچن پاتې شوی دی. ادارې اخیره کې وایي چې پاکستان او هند دوانه اټمی طاقتونه دي. نو باید چې د خپلو مسلو یو داسې پرمن حل راوباسي چې ورسره سیمه کې امن ترقی او خوشحالي یقیني شي. او هم دغه لړکي مشرق ورسپانه وایي چې د کنټرول په پوله د پاکستان او هند ترمنځ ډزې او احتجاج په اول ځل نه دي شوي خو بیا هم دا ډېره بد خبره ده او د دې سره تر اوسه پورې پورته کړې شوي د اعتماد سازۍ اقداماتو ته سخت زیان رسېدلې دی. ادارې وایي چې دوانو ملکونو لا د خپل خپل اولس د خوشحالۍ لپاره خپل منځي تعلقات ښه ساتل پکار دي او داسې اقدامات هم ضروری دي چې ورسره راتلونکي کې بد اعتمادي او شکونه نه پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ آج ورسپانې خپل اداریه د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او راتلونکي ټولټاکنو لیکلې ده. اداریه وایي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشروالۍ فیصله کړې چې ملک کې به راتلونکي ټولټاکنې په آئین کې د ورکړل شوي وخت مطابق کیږي او په دې کې د یوې ورځې د ځنډ هم اجازت نشته. ادارې لیکي چې دا فیصله کراچۍ بلاول هاوس کې د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د مرکزی کور کمیټې غونډه کې وشوه. ادارې وړاندې وایي چې د پیپلز پارټۍ خیال دی چې ځینې عناصر ټولټاکنې ځنډول غواړي او د دوی اشاره د طاهر القادری اړخته ده څوک چې په 14 جنوري اسلام آباد کې د لانګ مارچ اراده لري. ادارې اخیره کې لیکي چې 14 جنوري ته یو څو ورځې پاتې دي او دغه رنګ ټولټاکنو ته هم لږه موده ده. نو اوس دا د اولس خو خدا چې د چا په سر به د بادشاهۍ تاج ږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ټایم مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا صدر بارک اوباما ترمنځ د جمعې د ورځې نننی ملاقات په حواله سره لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمول په سر کې وي. مجله لیکي په دې کې مهمه پوښتنه دادا چې که امریکا او استخباراتي اداره سی آی اے د پاکستان په قبایلي سیمه سومالیا او یمن کې د ترهګرو پر ضد کاروایی کولی شي چې پکې د ځواکونو خاص کاروایانې او ډرون بریدونه شامل دي، نو بیا ولې دغه طریقه کار په افغانستان کې نشي استعمالی دي؟ د مجلې په خبره په نننی ملاقات کې به لومړنی موضوع تر 2014 کال د ځواکونو شمیر د کمولو رفتار وي. دویمه موضوع به دا وي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان نوزي نو د افغان پوځ د تربیت لپاره باید څومره امریکایان پاتې شي. بلخوا ډان رسپانه لیکي ښه خبره به دا وي چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاچین مسله حل شوې وي، ځکه چې د دې جګړې په تناظر کې د دواړو ملکونو وسایل بې ځایه استعمالیږي چې په نورو ښه لارو کې کارول کېدی شي. د رسپانې په خبره لسیزې تیرې شوې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شاړه ځمکه شخړه په ځای ولاړه ده، نو ځکه رسپانه دا سم ګڼي چې ځواکونه دې د سیاچین نه لرې کړل شي. ډان رسپانه لیکي داسې باید هر هیواد کوشش وکړي چې په چاپیرچل او آب و هوا د آبادۍ خراب اثرات لږ تر لږ حد ته وساتي، نو ځکه پاکستان ته هم پکار ده چې دې اندېښنو ته پام وکړي. رسپانه په ژمي او اوړي کې په درجه حرارت کې کمی او زیاتی د اندېښنې وړ خبره ګڼي او وایي چې دا د فصلونو په پیداوار او معیار باندې اثر کولی شي.
دا عملی حمیدزاده چې تاسو ته د نړیوالو رسپانو مقالې وړاندې کولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پام کې دا افغان ولسمشر حامد کرزی نن د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه متکل نور تفصیل ورکوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د ده د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. ولسمشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنټاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزی سره خپله کتنه مهمه وبلله او یې ویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د ده خبرې وي.
دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پوځ د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړې. I
think it's fair to say that we made very good progress on kind of equipment that we would try.
فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته چمتو کړو او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې خپ پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکو لپاره دقیقاً څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هلمند د کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. خاغلی کرزی زیاته کړه افغان حکومت به د متحده ایالاتو په مرسته وتوانیږي چې د افغانانو او د خپل سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو لبلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همدرز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمیر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي او حتی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصرې هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
د جنوبي وزیرستان د بیکرو شو هغه کډوالو چې لمرستو به برخي بو د رجسٹریشن عمل یې پیل شوه دی. دوی په ټانک او ډیرس ملخان کې رجسٹر کیږي خو وايي دا عمل ډیر ستونزمن او ستړو ډک دی. لډیرس ملخان د مشالیدو خبريال مو تفصیل کوي.
پسویلی وزیرستان شه د رای نجات پرشن په واجا اغا به کور مسعود کابلیون چې کوم د وطن نورو سیمو ته بایدلی او تر اوسه پورې د بین الملل او حکومتي خوراکي ملاتړ نه به برخه پاتې دي. د ډیر اسمل خان پر تا کولاچی سټیډیم او ټانک شه را جمع د خوراکي ملاتړ په نوي فرستونه کې نمونه لیکي. پدا کابلیون ستریږي پدا اولې سره دلته موجود ځنه کابلیون په دارنګ ځاګیږي.
سوفخانه مې را کوټکی ملک شاه یم. دا 13 چې کیم فرستینه جوړ دی په داسې مش پته شوی دغه خلک مشته مکانه دوه ملاب شوی نوی فرستینه جوړیږي مش د خدای په اسرار غلی او دلته مشته دا پته نه لګي دا غلې غلې په زراو خلک نه دلته کنه ویلوړي په کتوري نقشې د مش اپیل د حکومت چې مش باندې د غور وکړو مشته د ټیم حزیت کو
امونوم سعید ګل دای تحصیل سره روغه کلی شکاری دی نه بلکې په دوه درې ځای نه دا دیتا دفتر کولاو شي په سې جمع شپې دی پټرینو چې دغه وږي ټول خلک پورا دفترین نور کولاو شي چې د دې رجسٹریټ وشي او د حکومت په کار خپل کښې د په قانون شروع شي او هغه نه بعد د خلک پر خپل په ترتیب شي.
د مونوم علي محمد زروغ له خپل رجسٹریټ نه پورا د خلک حالات مول او خالر په تکلیف ته اول خوري ټیکل خوري دغه مش چکیم کا سون دی دغه کا سونه کمیټه جوړ کړه او د کمیټه ولایت برداشت نشي کولای دغه د پورا کنه کا خال ته چیرې ټیم زیو تای شي او د تقریبا بیا میاش ټیم ورکو او د خلک تکلیف ته کنه لسته وجو کو
موجی درجه نو مادو زارو غلای نه متره مارز د چپکاتوره شنوستیا خو بس چې کوم دای دانه شری دی خو مشته دای بل خل تکلیف ډیر
د کابلانو دا غشتنه او غتنی وکه می چې د فاټا ډیزاستر منیجمنت چارواکی ریاض وزیر تا وړاندې کړي هغه په دارنګ جواب وکا
چې کوم د خلک شکایت دي چې ټیم کم دی دا پروپوزل تلای دی په دایواد ورزو کو یو پروپوزل جواب مشته روشي ټاف مرته ډبل ک لکه اول په کمپیوټر بند لاس کا سنستی یوس شل نوستی مزوری تا گوشای ڈیسک لگا ولای د پر خلتا صرف دا اپیل چ خپل لائن جوړ کو پکاتور بندوی پیو ڈسپلن کرتی انشاءاللہ غوندو په صحیح طریقہ فارغ شي.
کبایانو منتظمین تا گته ور وغزا ولے چ په فرستونو ښه نمونه لکلو په وخت سفارش چلی جی رشوت غشتل کی جی چل مخه به وسا غریبون او حقدار کبایون متاثر کی جی.
تصویر دل چې مسعود کډوال لکه مستونو سره مخ دی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو د خبر پختونخوا د بنو خار د پاکستان یو له هغو خارونو څخه دی چې د هیواد د بیلابیلو لوبو په تیره بیا د هکۍ لپاره زیات لوبغاړي پیدا کړي دي. خو د بنو لوبغاړي وایي دوی ته هغه عمره سهولیات نه ورکول کیږي چې دوی ورته اړتیا لري. د مشال خبریال ریپورٹ تک پکشے.
کسه هم زلابنو د ادبی او کلتوري هلو زلو ترڅنګ د فصلونو او باغونو په حواله یو شناخت لري، نو دغه رنگ د ځایي خلکو په وینا زلابنو د لوبو په میدان کې هم یو ځانګړی مقام لري. خصوصا د هاکی په میدان کې زلابنو د پاکستان قومي ټیم ته ګڼ شمېر بین المللي لوبغاړي ورکړي دي. خو دغه لوبغاړي وایي د لوبو د پاره د غلطه دولت هغه سهولتونه نه ورکوي کوم چې د پاکستان په نورو سیمو کې لوبغاړو ته ورکړل شوي دي. ضلعي هاکي اسوسیشن صدر سعید خان مشال ریډیو ته وویل، که څه هم بنو یو شمېر بین المللي لوبغاړي پیدا کړي دي، خو دولت او د غلطه سپورټس افسران دوی ته هیڅ توجه نه ورکوي.
بنی سے بهترین هاکي گولڈ میڈلسٹ اولمپیئن دی موجوده د پاکستان هاکي ټیم سے کھلاڑیوں دی بشه مشتا ډیر سخت تکلیف تا د استشراف 10 سال ګارانټي وا چونکه 14 سال د میراث سره و د استشراف بالکل خټه شو دا د گیم نه دا ریډ کی کلا لوس موت سی کلا پشه موت سی نیرا سہولت ته ګرون نستا مشتا ڈسٹرکٹ سپورٹس افسر د مصر تاون نه کوي مش با اختیار حکومت ته دا وی چې چونکه دا زر نظر بدل شي او مشتا یو بهترین سپورٹس مین روشي چې دای په باندې شي د سپورٹس سره توجه وی.
احسان الله چې د پاکستان هاکی ټیم کې د ورلد کپ غډون یو شمیر لوبو کې برخه اخسته، وایي چې کم ټیلنټ په بنو کې موجود دی، هغه با په بل ځای کې نه وی. خدا سہولتونو پستا بنو تر ټولو لاندې دے
موجوده حالت چې خپل پاکستان ایئرلاین لا جیم کاو ورلد کپ ایشین گیم کامن ویلتھ گیم ایشیا کپ چیمپئن ٹرافی نرا ادر سی کیم وړو وړو ټورنمنټ ټول مو کړی دي شکر الحمدلله. شو دې سره ویل چې پاکستان شه د بنی اما ټیلنټ وی موجوده حالت شي نه یا سم پلیئرز بنی شه دي ټول پاکستان شه چې تیمه د کم سہولت بنی ته ملاوي دي د میډ انټرنیشنل پلیئر دا ریسپیکټ چې میډ دا وی لګیای کیچټ شه خټه شه گیم کوي به نرا افس
کلامو چې د دوی د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د لوبو صوبایي وزیر عاقل شان او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل، د بنو هاکی سټیډیم کې ټرف میعاد ختم شوی دی او د غلطه ډیر ټیلنټ موجود دی چې دوی هڅه کوي په روانو ورځو کې د غلطه دوره وکړي او لوبغاړو ته ټول سہولتونه پوره کړي.
بنو هاکی سټیډیم دې کې ټرف چې دین وخت خراب شوی دا ډیره موده ورکه گیم نه شوی حالات درس شوی دهشت گردی وا ډیر لوی ټرن موجود دا بنو کې خمون بریګر حمید نوم واخلو کرشی جونیئر نوم واخلو کدا کافی محب واخلو بنو کې دین علاوه چې کبډې کې ډیر لوی شوق دان تا ریسلینګ ډیر لوی شوق دا مونږ کوشش دا دې چې بنو ته اوس پوره توجه ورکو هغه ته پر یو پلان پوره طریقه سره چې دین او پیار دا زو په خپل کوشش کوم چې یو سور زو کې دا بنو یو دورو کوم ولته چې دا ټول کارونه چې نوې سره روان.
صوبایي وزیر دا هم 2012 کال نیشنل یعنی قومی لوبو او بین المللی لوبو کې چې کوم لوبغاړو ښه کارکردګي ښودلې ده هغوی ته به نقدې پیسې او میډلز ورکولی شي چې دغه شان د دوی حوصلې اوچتې شي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلې شي.
او سموار رسیدلې ده د اونیزي خبرونه اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د ریخمو د لار پر هغه وړاندیزونو نظرونو غږیږو چې د لارې د بیا پهلولو په اړه وخت په وخت مخې ته راځي. په خبرونه کې به وایو چې د لارې له افغانستان او پښتونخوا تیرېدل به د لوی سیمې ته په څه ډول اقتصادي ګټې ورسوي. اقتصادي نړۍ هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
ستړي مشهیده اقتصادي نړۍ په خبرونه کې بواوري چې د وریښمو لار کومه لار ده، آیا د دې تاریخي لار د بیا ژوندي کولو اړتیا شته او کنه، وابوري چې د دې لار بیا پیلول به افغانستان ته څومره اقتصادي ګټې ورسوي، همداراز آیا په قبایلي سیمو کې د ښه اقتصادي موقعو امکانات شته، او آیا د وریښمو لار به پښتنو سیمو ته ګټه ورسوي او کنه. د دې پوښتنو ځواب په نننۍ اقتصادي نړۍ کې سیړو له مشال راډیو سره اوسئ. په تاریخي توګه د وریښمو لار هغه سوداګریزه لار وه چې له افغانستانه تیرېده. د دې لار په ذریعه به له افغانستانه جنوبي آسیا او چین ته مالونه وړل کېدل. په دې وروستیو کالونو کې یو شمېر اقتصاد پوهانو دا نظر ورکړی دی چې دا لار دې بیا ژوندی کړل شي. په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز له مشر غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې د دې لار بیا ژوندي کول څه معنا لري. دی وایي دا د تاریخي میراث د ژوندي کولو معنا نه لري، بلکې د نن ورځې ضرورت دی.
د دې ورېښمو د لارې په دې احیا منطق اساسا د دغه نویو اقتصادي تجارتي اړتیاو پر اساس رامنځته شو په دې سیمه کې. یعنی دا یوازې د هغه تاریخي میراث د راژوندي کولو مسئله نه ده، بلکې د یو ضرورت ده.
غفور لیوال وایي اصل خبره دا ده چې جنوبي آسیا انرژي ته اړتیا لري او د منځنۍ آسیا هیوادونه هغو شیانو ته ضرورت لري چې په هند او بنگلادیش کې جوړیږي.
د جنوبي آسیا صنعتي سیمه د منځنۍ آسیا او د منځنۍ ختیځ انرژۍ ته شدیده اړتیا لري. همدا اوس لکه د پاکستان او هند هیوادونه تر بنګلادیش او تر د نورو هیوادونو پورې، او د منځنۍ آسیا بازارونه هغو تولیداتو ته اړتیا لري چې په جنوبي آسیا کې او په لږ نه لرې منطقه کې جوړیږي. یعنی افغانستان د دغو درې واړو حوزو ترمنځ د وصل د حلقې په توګه مطرح دی، او هغه ترانزیتي احتیاج چې افغانستان پخوا درلود اوس دوه اخیز شوی دی.
په کابل کې د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی وای په اقتصاد کې تر ټولو مهم کار د شیانو انتقال دی، او په دې ترڅ کې تر بهر وروسته ځمکنۍ لارې ارزانی دي.
اقتصاد کې نمرانه شی او مهم شی دا دی چې هغه انتقالات دي، هغه د اجناسو رسول دي یو منطقې نه بل منطقې ته، او هغه چار څومره ضرور شي او په کمو مصارفو وشي. لومړنی ترانسپورت چې کم مصارف پکې دي بهر دی، د بهر نه وروسته بیا ریل دی، د ریل نه وروسته بیا موټرې دي. نو دلته خو بهري مسایل نشته دی، اما کېدلی شي چې دا د ورېښمو لاره یو څه به مصرف وغواړي، دې کې هېڅ شک نشته، او وخت به هم وغواړي. کېدلی شي چې منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کې، خصوصا د هند د لوی وچې سره، او د هند محصولات د پاکستان او همدارنګه د ایران د طرفه نه کېدلی شي د خلیج مالونه او په دغه د بهر د لارې نه د کراچۍ او د ګوادر او د چابهار د لارې نه انتقالات کېږي.
بل پلوته د قبایلی سیمو او پښتونخوا زیاتره اوسیدونکو خلیجی عربو هیوادونو او د پاکستان لوی خارون ته د مزدوري لپاره ځي. د دې لوی لامل د پښتنو په سیمو کې د روزګار کمې موقع او د دې سیمې د اقتصادي نظام نشټواله دي. آیا په پښتونخوا کې اقتصادي امکانات شته او کنه؟ په دې اړه مې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له کارپو اکرام هوتی سره خبرې وکړې. له هوتی مې پښتنه وکړه چې ویل کېږي پښتونخوا او قبایلی سیمې بهر ته لار نه لري، یعنی لینډ لاک دي، نو ځکه اقتصادي نظام خراب یا د نشت برابر دی. آیا همدا وجه ده چې په پښتونخوا کې اقتصادي امکانات نشته او کنه؟ دی وایي دا خبره سمه نه ده، بلکې قبایلی سیمې او بلوچستان له پیړیو راهیسې د سوداګرۍ لار پاتې شوې ده.
دا خو د پاکستانی فوجي حکمران روخ کړی چې بھائی زمونږ نه څوک ځان نشي ولې چې سمندر سره نشته، نو دی به ډوډۍ نه بیا مونږ بیا. دا اصل کې دا د څلورو زرګونو کالونه دا یو لار ده، ولادي واسټک نه راواله تر دغه پورې، د ایران د بندر پورې، بیا لاندې کراچۍ بندر پورې، بیا داسې اخوا ترکی ده. نو د دې قبایلی سیمه او د افغانستان چې کوم علاقه ده، او بیا بلوچستان علاقه، دا ټول تړلي دي د تاریخي دور باندې یو بل سره.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر غفور لیوال وایي د ترانزیت درې ډوله لارې وي، یوه د ځمکې لاندې، دویمه د ځمکې پر سر، او درېمه لار هوایي وي.
تر ځمکې لاندې ترانزیت د پایپ لاینونو څو لارې دي چې په افغانستان باندې تیریدای شي. یو نمونه ټاپی ده، بل د ځمکې پر سر دی. د ځمکې پر سر ترانزیت مونږ د لویو سړکونو او د ریل پټلیو لارو ته وایو، او که افغانستان وکولی شي د اوسپنو یو پټلۍ په حلقوي بڼه په هیواد کې رامنځته کړي، دغه درې حوزې سره وصلوي، او د دې ګټه به افغانستان ته زخته ډیره وي. دریم ترانزیتي لار چې مونږ هوایي ورته وایو، دا د انرژۍ په تیره بیا د برېښنایي انرژۍ د انتقال امکان دی چې د افغانستان د فضا څخه تیریدای شي.
غفور لیوال وایي د جنوبی اسیا د انرژي څخه ضرورت افغانستان هم پوره کولای شي، ځکه چې دا هیواد د اوبو مات بهیر لري.
په خپل افغانستان هم کولای شي یو لوی مقدار انرژي تولید کړي، ځکه چې افغانستان د روان اوبو مات بهیر لري او د جغرافي دغه ځنګلونه داسې ده چې افغانستان په خپله کولای شي یوه لویه برخه د اوبو برېښنا جوړه کړي او له همدې شبکې څخه په استفادې سره په خپله هم د برېښنا په صدور لاس پورې کړي.
لیوال وای افغانستان تر ځمک لاندې ډېرې منابع لري، د په وینا کې دا معدنیات تولید او پروسس کړل شي نو دا د افغانستان لپاره ډېره ګټه رسولی شي.
افغانستان په خپل د ډیرو بډایا تر ځمک لاندې منابع او خاوند دی. افغانستان د دغو سرچینو په تولید او پروسس باندې لاس پوری کړی چې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دې ټینګار باید د دې په پروسس وشي. د دغو صدور هم په همدغه لارو کېدلای شي چې زه داسې فکر کوم دا به په خپله د افغانستان لپاره یو لویه ګټه وي. او زه باور لرم چې د ګاونډیو سیاسي وضعیت داسې شو چې دغه لارو څخه استفاده ممکنه شوه، افغانستان به ډېر ژر د آسیا په یو بډای هیواد تبدیل شي.
اکرام هوتی وایي د افغانستان په څیر پښتني او قبایلي سیمې هم ډېرې منابع او اقتصادي امکانات لري. دا وایي اصلا په پښتونخوا کې سم اقتصادي نظام نشته، ځکه چې دا سیمه له ډېر پخوا راهیسې د بحرانونو ښکار پاتې شوې ده.
تر اوسه چونکې دلته کې ډېر لکه جنگونه شوې دي، د فرست افغان کمپین چې کومو د انګریزانو او سیکنډ کمپین او د ڈیورنڈ لائن جوڑے دو پورے بیا دا غینا پس پاکستان او بیا دا پاکستان ان سیٹلڈ اکانومی او دا علاقے کی بھی حقی بندی دا افغانستان داوا او دا بختنو خپل دا داوا چی دا گوری دا پاکستان نوی دا زمونگری او دا افغانستان تر تبیزی وغیرہ نو پدی کے بیا دو دل لکا جہاد او بیا اس 9/11 نا پس نو دا تو یو کڑکے چند زیر دی جوڑ شوئے رہے چاہنگی نا پس اس طرح گری گیا نو اوس د دې امکانات کول غواړي.
خان جان الکوزای وای دا سخکاری چې چین د ورېښمو په لار کې ډېره دلچسپي لري او د دې ثبوت د افغانستان په قانونو کې د چین پانګونه ده.
موږ د چین سره د لارې وصل کوو، د پامیر د لارې نه یا د تاجکستان د لارې نه، نو طبعا دلته ډېر امکانات دي، باید ډېرې پیسې مصرف شي او چینایان په خپل قرارداد کې هم چې د امنی شیانه قرارداد یې کړی د افغانستان سره هم په دې کې متحد شوي دي او هم ورزاده په شمال په حوزه کې د دوی د نفتو قراردادونه هم د دې گواہی کوي چې دوی خاصه علاقه لري په دې منطقه کې چې سرمایه‌ګذاري وکړي.
د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال او د اقتصادي چارو کارپوه خان جان الکوزای وای په ټوله سیمه کې د اقتصادي فکر پر ځای سیاسي فکر زیات موجود دی او همدا عمل ستونزې پیدا کوي.
دا ستونزې شته، دلته سیاسي فضا ډېره خړه پړه ده او اقتصادی حاکمیت او اقتصادی فکر ډیر کم کیږي، سیاسی فکر زیات کیږي او وزن ډیر ترنګړی ده او موږ ډیرو چالو شنو او ډیرو ننګونو سره مخامخ یو. دا منطقه په دې منطقه کې د بې ثباتۍ او د بې اعتمادۍ فضا خوره ده. د هند او پاکستان ترمنځ دغه مشکلات او زمونږ او د پاکستان ترمنځ دغه پرابلم همدارنګه آسیای میانه په یو بل نظر ګوري چې دلته کوشش کوي چې خپل سرحدات کلک وساتي چې دلته بنیادګیری او نور شیان رانشي. هغوی هم په دغه خاطر باندې هلې ځلې کې د ایران دولت هم هغه د جدا طرز تفکر سره چې د دنیا نن داسې سره په مقابله کې دی، دغه ټولې وجې په نظر کې نیولو سره وده ډېره ترینګړې ده. دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا د ساده او اسان کار نه دی.
د الکوزي په خبره په افغانستان کې هم په تیرو لسو کالونو کې اقتصاد ته زیاته توجه نه ده ورکړل شوې او د دې وجه په هیواد کې دننه د نورو مسئلو موجودیت دی.
په دغه لسو کالو کې حتی چې په میلیاردونو ډالر رال اساسي پروژو ته توجه ونه شول او موږ د دوم د سړک نه چې هغه هم سړکونه بیرته په جنګونو کې داسې خرابېدو په طرف ځي. موږ هېڅ چینل او زراعت هم بېسي د هغه فالج نه پسې فالج دی. تقریبا د ظاهر خان او داود خان د وخت هغه کانالونه چې هغه هم اوس د خټو نه ډک شوي دي، چاپا کړي دي. معدن په اعتبار باندې هم دغه شین تجارت هم فقط د یو ضرورت له مخې نه دولت هیڅ نه توجه نورو مسایلو ته هتا نه ده کړی، د اقتصاد نورو اسو ته نه ده کړی، دغه بخش سره خو خاصه حقم نه لري او امکانات هم سره نشته.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر غفور لیوال هم له خان جان الکوزي سره هم نظر دی او وایي اوس مهال خو د ورېښم لار بیا ژوندي کول امکان نه لري، خو په راتلونکي کې ملي سیاسي او ملي اقتصادي فکر لرونکي حکومتي ډله په افغانستان کې واکمنه وي نو دا کار به وشي. تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د ورېښم لار بیا ژوندي کول د افغانستان او د پښتونخوا اقتصاد لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې دا لویا سیمه په جغرافیایي توګه په داسې ځای کې پرته ده چې جنوبي آسیا او چین له مرکزی آسیا او نورو هیوادونو سره تړلی شي. له دې سره د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فقامت سرے ندی سرے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه